گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم.
السلام علیکم درنوونکو، زه عاشق الله رحیم زویم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د فساد د دوسیو په تړاو دغه وزارت څلور منصوبین په اعدام او سلګونه نور د حبس په مختلفو مودو محکوم شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په رپورټ کې ویلي دی چې د روان کال د حمل څخه د اقرب تر 15 پورې د دې وزارت د فساد اړوند 1404 نوي دوسیې چې پکې 2318 شکمن کسان شامل و څېړل دي. جنرال دولت وزیر دغه رپورټ په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د 958 دوسیو په تړاو 1202 کسه ابتدایه پوځي محکمو ته معرفي شوي دي. 201 دوسیې د کافي اسنادو د نشټوالي له امله حفظ شوي دي او 201 دوسیې بیرته رد شوي دي. د آسیا فاونډیشن په یوه تازه سروې کې چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د شاوخوا 1000 افغانانو سره شوې ده، اکثر افغانانو پکې ویلي دي چې هیواد یې په سم لوري روان دی. په سروې کې د امنیت او اقتصاد په حقله اندېښنه هم ښودل شوې ده او ګڼ شمېر برخه اخیستونکو ویلي دي چې که وس یې ولري بل کوم هیواد ته به لاړ شي. د آسیا فاونډیشن دغه سروې د 2004 کال راهیسې کوي او تر اوسه پورې د شاوخوا 9400 تنونه پوښتنې کړې دي چې پکې ښځې، سړي او د افغانستان د هر قومیت پورې تعلق لرونکو خلکو برخه اخیستې وه. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگټن ډی سي ته راغلی. اجرایی ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی عبدالله د امریکا د کانګرس د غړو سره د افغانستان د وضعیت او دا چې د ملي یووالي حکومت د کومو ستونزو سره مخ دی په دې هکله خبرې وکړي. اجرایی رئیس نن په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې هم وینا وکړه. او دا هم نړیوال خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي په عراق او ایران کې د زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره د سری صلیب نړیوالو کمیټې ته د روغتیایي خدمتونو وړاندیز کړی دی. تر اوسه نه ده معلومه چې ایران یا عراق به دغه غوښتنه منلې وي که نه، ځکه چې دواړه هیوادونه د اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دی چې د ایران د خلکو سره هیڅ شخړه نه لري او زیاته کړې ده چې شخړه یوازې د هغه په قبل د ایران د مستبد رژیم سره دی، ځکه چې هغه وایي ایران زموږ د تباهۍ خبرداری ورکوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي ډګر بمبار کړی دی چې د حوثي شیعه یغیانو په لاس کې دی. یمنی چارواکو دغه خبر تایید کړی دی. خو دا چې هوایي ډګر ته څومره زیان رسېدلی په دې هکله څوک یو څه او څوک بل څه وایي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د هوایي ډګر ډیری برخې نه دي ورانې شوي، خو په صنعا کې د یمن چارواکو بیا ویلي دي چې د الوتکې د پرواز سیمه او هغه برج چې الوتکو ته معلومات ترې ورکول کېږي له منځه تللی. د لبنان مخکنی صدر اعظم سعد حریري ویلي دي چې په راتلونکو 2 کې به د سعودي عربستان نه بیرته خپل هیواد ته ستون شي. حریری د همدې میاشتې په 4 یو دم د صدر اعظمۍ د بقام نه د استعفا اعلان وکړ. حریری د استعفا پر وخت په ایران او حزب الله سخت انتقادونه کړي ول او ویلي وو چې د همدې ویرې په خاطر استعفا ورکړې ده. خو د حزب الله یو شمیر جګپوړي چارواکي بیا وایي چې سعودي عربستان هغه په زور استعفا کولو ته مجبور کړی او په هغه هیواد کې نظر بند دی. 10 کېږي چې سعد حریری په سعودي عربستان کې دی. په زیمبابوې کې عسکرو دغه هیواد دولتي مطبوعاتو مرکز نیولی. داسې اوازې هم په مطبوعاتو کې خپرې شوې دي چې ښایي دغه کار د زیمبابوې د جمهور رئیس رابرت موګابي په خلاف کودتا وي. موګابي تقریبا 93 کاله عمر لري. عسکرو د دولتي مطبوعاتو کارکوونکو ته ویلي دي چې د هغوی د امنیت د ساتلو لپاره ورغلي دي، خو ځینو سرچینو بیا ویلي دي چې پولیسو د ځینو مامورینو سره زور زیاتی هم کړی دی. په پایتخت هرارې کې د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي. د پایتخت په لارو کوڅو کې ګڼ شمېر عسکر او امنیتي ځواکونه هم لیدل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې شمالي کوریا په دې غندلې ده چې د هیواد امکانات د دې پر ځای چې په خپل ولس مصرف کړي د اتمي وسلو د جوړولو په پروګرام یې مصرفوي. تروندونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
Yeah.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د خلکو د 2018 کال په سروې کې یو شمیر مسایلو ته اشاره کړې ده، او د مقایسې په حساب ویلي دي چې خلک اوس د تیر کال په نسبت آیندې ته خوشبینه ښکاري، او د ناامنۍ او بیکاریو د ګواښونو سره سره دوی وایي چې آینده یې ښه بریښي. رحیم ګل ساروان موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د ایشیا فاونډیشن د سګنی کال سروې ښیي چې 2.8% کې افغانان فکر کوي چې هیواد یې په سم لوري روان دی او پاینده ډاډمن دي. له 2013 کال راهیسې د دې بنسټ د سروېګانو له مخې په سګنی کال کې پاینده د افغانانو ښه باور تر ټولو نورو کلونو زیات دی. تیر کال 9.3% کې افغانان آینده ته هیله من وو. د سګ او تیر کال توپیر 3.5% کې دی. تیر کال 15% کې افغانان بې باوره، او سږ کال بیا 1.8% کې پاینده بې باوره دي. په دې سروې کې له 1000 مرکشو سره مرکې شوي. د ټول عمرونه له 300 کلونو زیات وو. 50% سړو او 50% ښځو په دې سروې کې برخه اخیستي. 40% ښار میشتي او 90% کلی میشتي د سروې مرکه شوي دي. سروې په جولای کې شوي. د سروې له مخې 30% کې پښتانه، 90% کې تاجک، 80% کې هزارګان آینده ته هیله من دي. یوازې ازبکان تیر کال 90% کې هیله من وو، خو سږ کال 15% کې ازبکان آینده ته خوشبین دي.
تشویش په عین حال کې موجود ده. د بیکاری، اقتصادي وضعیت او د ناامنۍ په ټوله کې، لیکن بیا هم کله پوښتنه کوو د ملک د مسیر په مورد کې چې خلک فکر کوي د ملک په ښه سمت روان ده که په غلط، یو 4% د پروسه کال په پرتله فیصدي د هغو خلکو چې وایي ملک په سم لوري روان ده یا دغه حالات په سمې دودي دغه فیصدی لوړه سوي 3.5% ته رسیدلې ده.
د ایشیا فاونډیشن دا سروې په داسې حال کې په سګنی کال کې د خلکو باور پر آینده زیات ښیي چې لا هم افغانان ناامنۍ تر ټولو لوی ګواښ بولي. سروې لا هم ناامنۍ تر ټولو لوی ګواښ بولي. سروې وړاندې کاږي چې د ناهیلۍ لوی لامل ناامنۍ، اقتصادي ننګونې او ناکامه حکومتولي ده. سروې کې په امنیت، اقتصاد، حکومتولۍ، عامه خدمتونو، ټاکنو، رسنیو، د ښځو په ستونزو او کډوالۍ د عامو افغانانو نظرونه راغونډ شوي. سروې لا هم وایي چې طالبان د خلکو په منځ کې محبوبیت له لاسه ورکړی. د سروې له مخې یوازې 15% کې خلک طالبان سره خواخوږي لري، خو لس کاله وړاندې سروې 22% د محبوبیت طالبانو ته ښودلی وو. عام خلک بیا د دې سروې په تړاو منفي او مثبت نظرونه لري. ځینې انګیري چې وضعیت سم نه دی، ناامني ډېره ده، او عام خلک په پراخه کچه له بیکاري سره مخ دي.
د تیرو کلونو نه دا اوس د افغانستان حکومت په صحیح لار روان دی.
چې د امنیت مخته ورشي، موږ بیت پراته یو سوال نه خلاص، موږ افغانستان ته مخته کړی په هر څه برخه کې.
امنیت خو له نه امنیت ښه شوی د دوه کلو کې، او نه کوم داسې اقتصادي پرمختګونه رامنځته شوی دی چې موږ وایو چې اقتصادي پرمختګ د افغانستان او دا ټول مشکلات دي. نو
د ایشیا فاونډیشن په سروې کې دا هم راغلی چې د تیر کال په پرتله سږ کال امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. د شخصي خوندیتوب په تړاو د خلکو ویره سږ کال د تیر کال په پرتله 9% لوړه شوې ده. دا بنسټ له 2004 کال راهیسې هر کال سروې کوي. شاوخوا 100 افغانانو نظرونه سره راغونډ کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې هر کال تر 40,000 پورې افغانان د شکرې د ناروغۍ نه مري. دا او ځینې نور مطالب لږ وروسته راځي. اوس یوې بلې مسلې ته راځو چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت 3 کاله کېږي، اوس هم مخالفان لري او هم پلویان، او دواړه جلا جلا نظریات لري. ځینې منتقدین وایي چې حکومت د امنیت په تامین او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې ناکام دی، مګر یو شمیر نور خلک بیا په دې نظر دي چې وایي حکومت د نړۍ سره د افغانستان د سیاسي او تجارتي اړیکو د ښه کېدو لپاره په بنیادي پروژو باندې تمرکز کوي. په دې هکله د امریکا غږ آشنا تلویزیون د جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی ملګري او اوسنی سیاسي منتقد انور الحق احدی سره مرکه کړې ده.
ډیر زیاته مننه چې وخت مونږ ته راکړ. پیل به دغه د ایشا فاونډیشن لري سروې نه وکړو. ځینو خلکو خوشبینی خودلې، ځینو خلکو مندښنه خودلې ده. د خوشبینی عوامل څه دي او د بدبینی عوامل څه دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم اصلي تصویر دا دی چې خلک له حکومت نه ناراضه دي او حالات په افغانستان کې ښه نه ده. دا که یو ورځ 80% خلکو نه ناراضه اوسيږي او بل ورځ دا 80% ناراضه اوسيږي، دا په وخت کې چندان فرق نه ده. دا هغه ته پاتې کیږي لکه یو سړی عاید 1 روپۍ اوسيږي او کله چې دا عاید 2 روپۍ شوی اوسيږي، په ځای دې شي وایي چې عاید مې 2 روپۍ ده، وایي ما څه دا تقریبا 100% زما په
ریکې ته تقریبا. خو خوشبینه دي د څه له تونه شته چې خلک خوشبینه اوسي؟
خو زه وایم دې ته وایم څه کنه چې دا د دلته ذکر ارقام دلته ذکر سول او ځینې دا ارقام یو اندازې پورې زده نقیز دي. مثلا شپږ 50% خلکو ویلي دي چې موږ له هغه نه خوښ یو، له پرمختیايي پروژه نه خوښ یو. بیا 10% وایي چې موږ د اقتصاد نه خوښ یو. یعنی یو درست نه دی، یا د دا 10% غلطه، یا د شپږ 50%
سره غلطه. دا یو باز دی چې ممکن د هغه سروې کوونکي ادارې سره باید په دې اړه باسو چې اوس د ارقام پیدا کړي.
زه وایم چې یعنی دې نه د هغه نه شي اخیستلای او نتیجه نه شي اخیستلای چې خلک رښتیا په افغانستان کې پروسه کال ډېر ناراض او اوس ډېر زیات څه هغه سوي دي راضي سوي دي چې دغه ځای نه. زما په عقیده ادم رضایت فوق العاده هلته زیات دی، اقتصاد فوق العاده خراب دی، امنیت اوس هم څه خراب دی. خلک د امنیتي قواونه ممکن راضي اوسي کې لدې نه سريختیا مخ جنگ کوي.
دا خو د منتقدینو خبره ده، د حکومت پلویان دا خبره کوي چې حکومت په بنیادي پروژو باندې کار کړی ده او ځینې اقتصادي پروژو کې لاسترونه ډېر زیات دي. په هر صورت دا ډېر یو لوی بحث ده، ممکن په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه خبرې وکړو. یو بل مطلب ته په دې وروستیو کې ځینې کسانو چې اکثرا د ولسمشر د پخواني ولسمشر احمد کرزي پلویان بلل کېږي، د لوی جرګې د رابللو غوښتنه کړې ده. د لوی جرګې د عباس په کابل کې څنګه روان دی؟ آیا دا ضروری ده چې دغه جرګه دې وبلل شي کو بلل کېږي؟ الیتونه څه دي، څه ضرورت دی ورته؟
دا یو بل مثال دی چې خلک له حکومت نه ناراضه دي. خلک له حکومت نه ناراضه دي، د دې بدلون لپاره نه غواړي چې یو کال دوه کاله نور څه د انتظار څه د وکاږي، او هغه باندې په نوي انتخاباتو باندې هم ځینې دا خلک څه د عقیده چندان نه لري. په دې معنی چې وایي ممکن انتخابات یې ونیسي او یا هم څه د په صحیح ډول څه د ونیسي. په هغه ډول باندې دوی وایي چې دغه عنعنوي لویه جرګه څه د راشي. اصلي خبره په کې دا ده چې خلک له دې حکومت نه خوښ نه دي او غواړي دې حکومت بدلون څه راولي.
خلکو ته قانون واک ورکړی دی چې تاسو د رای د خپل رای په کارولو سره کولای شئ د حکومت د سرنوشت په اړه تصمیم ونیسئ. ځینې کابل ښاریان وایي چې کله موږ دموکراتیک پروسې لرو څه ضرورت چې انني لویه جرګو ته ورشو.
دا خبره ممکن یعنی استدلال ممکن په ځای کې ووسیږي، اما خلک په دې باندې اعتماد نه لري چې انتخابات به وسی که به ونیسي. مثلا دا درې کاله کېږي چې دوی موږ پارلماني انتخابات کوو، اول کې په 2015 کې قرار وسی ووسیږي، بیا چې دا خالته چې دا راوچول اوس بیا هم څه دا هم په شک تر دې کې چې کال ته کېږي کنه کېږي، او که پارلماني انتخابات ونیسي خطر د دې مستد چې ریاستي انتخابات ونیسي. که چیرې ریاستي انتخابات په شک کې چې ووسیږي، بیا نو دوی استدلال دا ده غیر دې لوی جرګینه کوم بل میکانیزم څه دسته ده چې موږ دې ته قانوني میکانیزم خو انتخابات دي، خو که انتخابات ونیسي بیا څه کېږي؟
کدا جمع بندي کو تاسو د دغه جرګې د رابللو طرفدار یاستئ؟
زه وایم چې خلک د حکومت نه ناراضه دي، زه طرفدار د قانوني بدلون دي حکومت اوسېږم. حکومت رښتیا انتخابات څه ده په صحیح ډول باندې شوی کې زه د انتخابات طرفدار یم، اما که چېرته انتخابات څه ده نه کوي یا شفاف څه ده نه کوي، په هغه صورت سره تا باندې لوی جرګې دایې څه ده کوي.
د انتخاباتو په اړه بحثونه ډېر داغ دي. مثلا یو جنا وایي چې همدغه کمیسیون دی، همدې کمیسیون سره د انتخاباتو شي. بل جنا کې بل ډلې کې خلک وایي چې نه، دغه کمیسیون کسان دې باید بدل شي او نوې کسان دې وګمارل شي بیا د انتخاباتو شي. کمیسیون لپاره خو نوې کسان تازه وګمارل شول او اصلاحاتو مثلا په دې څو کلونو کې مطرح و، اوس دغه خلګي ډلې یا سیاسي ډلې ټپلې ولې سر ویشل شي ودی؟
په دې باندې چې کمیسیون خلک ویشل شي ودی، دا د ډاکټر صاحب غنی خلک دي او د ډاکټر صاحب عبدالله خلک دي. نور خلک په دوی باندې اعتماد نه لري، دا به طرفه خلک نه دي او دوی شفافیت ته هغه نه دي متعهد نه دي.
دا ګوندونو په مغاول ورځو کې دا شکایتونه کوي،
په مغ وخت کې موږ علني شکایت ته وک په هر کې حتی دا ټول مشران چې دوی ما علني چې جمهور تولس دا میتود نه شفاف ده او نه دي هغه نه دي منل ولده. خودی اگر نکی بحث تا نه حاضریگی آو ما غدیری دست خلق پدی بندی عقیده نلری وای سی آن وای کمیسیون سید جور که سی پدی که مخالفین هم سید لاقل حق دی ارزیابی سید ولری یا خدا دا سلام دی سر دیدی ترسانگا یا نظارتی کمیته سید را ولا سی منگ دی دوی خلق کوکا
ولی سید خدا یا توافق تا ضرورت لری هم دنن پا حکومت که هم آخواتا دسیاسی عذاب و ترمیز ولی اجازه را که تاس پی مرکی که ما تویلو چه ممکن پا انتخابات کاندید وسی آیا دا تصمیم نیول دا آیا دا انتخابات داری گئی دا جمهوری اسد
او انشاءالله سدا پا مغا فکری مرکز پا مغا
دیر زیاده من خیر سی کورم والان ستاسو لرا تاکنم بیام انشاءالله سی
دا امریکا غاگ اشنا راڈیو منزنی صفا 2.89 اف ام 0.15 ریختینی او تازه خبرونه
نن دویم ورځ ده چې په کونړ کې د پاکستان سره په پوله باندې د راکټو بریدونه دوام لري لسګونه کورنۍ د خپل کورونو نه وتلې دي او نور سیمه ته کډه کړې ده زبی الله غازی د جلال آباد نه راپورټ را لګلې ده
د کونړم نه قومندان پاسوال جمعګل همت وی لبیګاری سي پر اشتل شو تازه مرمو کې زنی د شلتن ولسوالۍ لودانی سره نږدې ساحو کې لګیدلې دي
ولسوالۍ پر انګړ باندې هم د څو توغندۍ په نږدېوالي کې ثابت کړی دی چې په منځو ان په مجموع کې د سرحدي ولسوالۍ چې دانګام شلتن مروره خاص کونړ پکې شامل دي درې سو دو څلوېښت فیر مرمۍ در منزل مرمۍ البته د مختلف سلا او توپونه دي او په همداسې شکل میزایل دي چې دا مرمۍ راغلي دي
د کونړ ډیورن کرښې ته پر څیرمه دغه ولسوالۍ لوړمې ورځې راهیسې تازه توغندیز بریدونه پیل شوي چې بېګانه بله شپه پکې د دانګام یو ځایي اوسېدونکي هم ټپي شوی و د کونړ امنیت قومندان وای لوړ پوړي مقامات پر دغه بریدونو خبر کړي او د ډیورن کرخه تصویر مساحو کې ځواکونه تیار سي دي
موږ عام ته محمد ګل روزه په کامل اطمینان د تواصل کمر ته ادات وسه یعنی زموږ ټول امنیت ځواکونه د الله تعالی په نصرت په 100% وزارت کې قرار لري او د شلون ته به غاښ ماتول کې جواب
ځای ولسی خلک وای بریدونو په تنکړی او له مجبورې ورځې کړه کېدو تخپلې بسترې تړلې دي
وکلی بیرحمانه بریده دی پاکستان دخوانه دا معلومیږي او دا دولس پری لري روستو چرخ کی پاتې کیږي دولس پری اته پری دولس پری لري پلس پری لري دولس پری چری نو هغه ډیر غټ چرخ دی تقریبا کیلو 2 کیلو چرخ دی پاتې کیږي دی نور اول دی
خوې وی حکومتي منبی امریکا غک تول چې افغان ځواکونو د دغه بریدونو په خبرګون نن داغه په لوزینی سیمه مویشته چې سم دستي پر افغان غاړه بریدونه قلار شوې دي د کونړ د والی ویان غنی مصمم وای لسګونو کورنۍ له دغه بریدونو نخپل کړي اخستی او خوندي سیمه ته پخې استلې دي
تر اوسه پوری چکه معلومات من کراغلی دي شولتن ولسوالۍ څخه تولیخ کورنۍ را کړه شوې دي او دغه کورنۍ ته د مرستو رسولو په خاطر باندې ولایت
د ډیورن کرخې لاغې غاړې نه پر کونړ د دغو بریدونو د لړۍ یوه لسیزه په پوره کېدو ده خو لا یې هم افغان او پاکستاني چارواکي پر بندېدو نه دي موافق شوي پاکستانو چارواکو وړاندې ویلي چې له افغان غاړې نه پرې د تحریکي طالبان پاکستان جنګیالي بریدونه کوي خو افغان حکومت دغه ادعا په کلکه رد کړې ده ذبیح غازی اشنا راډیو جلال آباد
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د نومبر 14مه د شکرې د ناروغي د مخنیوي نړیواله ورځ ده دغه ورځ په کابل کې منځل شوې ده د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې هر کال تر 30,000 پورې افغانان د شکرې د ناروغي نمري اکرام شینواری د کابل نه راپور شاکړی دی
د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان WHO چارواکي په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي وایي چې هر کال په دغه هیواد کې تر 30,000 پورې خلک د دغې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید حبیب اروال نن د سه شنبې په ورځ کابل کې ویغونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د شکر ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده
په افغانستان کې وروستي امار داسې ښیي چې په کوم وخت نه چې دغه سروې شوې ده چې په تقریبا شل زره کسان په افغانستان کې په کال کې د دې خطرناک ناروغي د واس د لاس خپل ژوند د لاس اور کوي. یعنی دا خطرناک ناروغي په افغانستان کې هم ډیره زیاته ده.
وندې ته د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د افغانستان د دفتر مشر ډاکټر سوپریا ویل چې په افغانستان کې د شکر ناروغي درملنې ته لازمه پاملرنه نه کیږي. ډاکټر سوپریا په دې برخه کې لوکورنې وغوښتل چې د شکر ناروغي ته د جدي پاملرنه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه چارواکي ویل چې د افغانستان د نفوس 8.4% خلک د شکر په ناروغي اخته دي.
ان افغانستان diabetes goes largely unnoticed and untreated.
ډاکټر سوپریا ویل په افغانستان کې شکر ناروغي ته پاملرنه نه کیږي او تر ډیره یې درملنه هم نه کیږي. دا ټکل لمخي په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس 2.5% خلک چې د ټول نفوس 8.4% کیږي د شکر په ناروغي اخته وو. په زړه پورې خبره دا ده چې سړو پرتله ډیری ښځې په دې ناروغي اخته وي. خو افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخي اوس مهال په دغه هیواد کې د شکر د ناروغانو شمیر نږدې 800,000 ته رسیږي. نوامبر د میاشتې 16 په نړۍ کې د شکر د ناروغۍ د مخنیوي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. سکل دا ورځ په نړۍ کې ښځې او شکر تر نامه لاندې لمانځل کیږي. په کابل کې د سې شنبې په ورځ د دې ورځې د لمانځلو په مناسبت د عامې روغتیا په وزارت کې یوه غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو څانګې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال په خپله وینا کې د شکر د ناروغۍ د علاج وړ ناروغي وبلله، خو له هغو خلکو چې په دې ناروغۍ اخته دي په خوړو کې د احتیاط غوښتنه هم وکړه.
په افغانستان کې د دې لپاره خاص مراکز چې د شکر ناروغۍ تداوی کوي، د خوږې ناروغۍ تداوی کوي شته، د موجود دي د افغانستان په کابل کې دا موجود دي، په مرکزی شفخانو کې تقریبا په هر شفخانه کې د لپاره یو برخه شته. خو د ولایت په سطح باندې هم په مرکزی سطح باندې موږ د لپاره امکانات لرو، خو هغه څه لازم دي د دې مخنیوي او د دې کنټرول لپاره پراخ مرکزونو ته ضرورت ته لا تر اوسه په هیواد کې نشته. او د عام روغتیا وزارت په دې اړه باندې کوشش کوي چې ان شاء الله په راتلونکي کې د دې لپاره قوي مرکزونه د نورو ټولنو په همکارۍ سره ولري.
ډاکټران وایي چې شکر یو پټه ناروغي ده او د وخت په تیریدو سره زړه، سترګې، پښتورګي او عصبي ریښې زیانمنوي چې که په وخت علاج ونه شي مرګ سبب هم ګرځي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. د رپورټونو له قراره په برما یا میانمار کې د روهینګا په اقلیت خلکو باندې د پاوز په ظلمونو باندې د پاوز په ناروا چلند باندې اعتراضونه ادامه لري. نن داسې یو خبر دی چې یوې ښځې ویلې دي چې د میانمار یو شمیر پوځیانو په جنسي تیری کړی دی او بیا وروسته اولاد د اور په لمبو کې سوځولی دی، مګر د میانمار اردو دغه ادعاګانې نه مني. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د میانمار پوځ د یو خپاره شوي رپورټ په ترڅ کې د روهینګیا د اقلیت د ډلې پر مسلمانانو باندې د جنسي تیریو او وژنو څخه انکار کړی دی، خو ځینې قربانیان د پوځ دا رپورټ ردوي.
د میانمار پوځیانو زموږ نارینه را وژل او زموږ کورونه یې وسوځول. زما کور ته درې سرتیری راننوتل او پر ما باندې یې تیری وکړ او زما تر ټولو کمکی ماشومې اور ته واچوه.
د سکال د اگست میاشتې نه را په دېخوا کله چې امنیتي ځواکونو خپل تصفیوي عملیات پیل کړل، په سلهاوو زره روهینګیان د ظلمونو او تیریو له ویرې څخه ګاونډي هیواد بنګلادیش ته تښتېدلي دي. پوځ وایي دوی د عملیات وروسته له هغه پیل کړل چې روهینګیانو پر امنیتي پوستو باندې برید وکړل او 12 سرتیری یې ووژل. د پوځ رپورټ په هماغه ورځ خپرېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د آسیان د غونډې په څنډو کې د میانمار د مشر آن سان سو چی سره لیدنه وکړه. ټاکل شوی دی چې سبا ته به ښاغلی ټیلرسن په دې اړه خپل کلک دریځ او پیغام پوځ ته خپور کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
رنوریدونکو د رسیدلو رپورټونو له قراره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي لوی جرګه د ملک د ټولو حالاتو د سمیدو لپاره بهترینه لار ده. همداشان په دې تیره چهارشنبه په کابل کې یو شمیر ځوانانو، قومي مشرانو او سپینګیرو هم په یوې غونډې کې برخه واخیسته او دا خبره یې وکړه چې انوی لوی جرګه کېدای شي د ملک د ټولو حالاتو د ښه کېدو لپاره بهترینه لار وي. مونږ د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس علاقار شاهزاده مسعود صاحب سره لږ مخکې وغږېدو چې هغه هم په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه. شاهزاده مسعود صاحب غواړم ستاسې نظر واورم چې دغه لویه انوي جرګه څنګه د ملک د حالاتو د ښه کېدو دپاره بهترینه لاره ده. حال دا چې همدا اوس په افغانستان کې هم حکومت شته دی، هم پارلمان شته دی، نو انوي جرګه خو خپل شرایط لري چې څنګه دایرېدی شي. تاسې څنګه د دغسې یوې جرګې د جوړېدو کوشش کوئ او بهترینه لاره یې بولئ؟
بله، تاسو وګورئ د افغانستان موجوده حالاتو په کتو سره چې د افغانستان امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ډېر زیات خرابېږي او په افغانستان کې د قانون حاکمیت متاسفانه نشته ده او جنگونه ورځ تر بلې زیاتېږي او په عین زمان کې د ملي نفاق لپاره ځینې کړۍ ډېر سخت کوشش کوي چې په افغانانو کې ملي نفاق راولي او په عین زمان کې تاسو پوهیږئ چې د امریکا متحده ایالاتو نوې ستراتیژي چې اعلان کړله د هغه د څېړلو لپاره چې ملت باید په اعتماد کې واخیستل شي، دا ټولو ناخوالو ته چې اوس افغانستان متاسفانه په یو بحراني حالت کې ده. د افغانستان په تاریخ کې چې افغانستان دغه سل بحراني حالات سره تللی ده، نور د افغانستان ملي مشرانو یا حکومتونو دغه عنعنوي لویې جرګې راغوښتي دي چې موږ ښه بلګې هم لرو. نور لهذا په اوسنیو شرایطو کې دغه ټولو ناخوالو دپاره چون د افغانستان پخواني ولسمشر هم دا پیشنهاد کړی وو او د دې تر څنګ د افغانستان په مختلفو ولایتو کې په دې ارتباط د افغانستان قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو لکه د تیر هفته چې په کابل کې دا لویه جلسه وشوله، ټول د دغه ناورین د حل لپاره دودیزې عنعنوي لویې جرګې ملاتړ کړی دی او په حکومت باندې غږ کړی چې حکومت باید دغه لویه جرګه راوغواړي. نور موږ امیدواره یو چې حکومت هم دغه حقیقت ته رسېدلی چې ملت په اعتماد کې واخلي او ملت خپله ملي اراده تمثیل کړی شي، نو دغه غنوي لویې جرګې په ملاتړ باندې دا جرګه جوړه شوې.
شهزاده مسعود صاحب، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان حالات اوس دومره بحراني دي لکه مثلا پخوا چې به لویې جرګې راغوښتل کېدې، مثلا په ملک باندې به یو تعرض شو، تیری به وشو، د خارج نه ملي وحدت ته، استقلال ته به خطر موجود و، نو بیا به لویې جرګې راغوښتل کېدې؟ اوس حالات همداسې یو حال ته رسېدلي دي چې لویه جرګه باید راغوښتل شي، انوي لویه جرګه او حکومت باید راوغړي؟
تاسو وګورئ دغه اوس حالات دغه سخکاري خدای دې داسې نه کوي چې اوس د غټو قدرتونو د سیمې د هیوادو د منطقې د هیوادو اوس یقینا افغانستان د تقابل مرکز ګرځېدلی ده. نور دا ویره ده چې خدای ما کړه په افغانستان دومره سوریه جوړه نه شي. دغه ټولو حالاتو ته چې دا ملي مسایل دي، ملي قضایاوې دي، دغه د حال لپاره موږ یوازینی تاریخي ښه نقصه چې لرو هغه عنعنوي لویه جرګه ده چې اوس یې اړتیا تر بل اړخ نه ډېره ضرور ده چې باید عنعنوي لویه جرګه راوغوښتل شي.
د جرګو په باره کې خو تاسې ته بهتره معلومه ده چې مخالفتونه هم شته دي او جرګې د حل لارې نه بولي. فکر کوئ چې حکومت چې تاسې خواست کړی دی چې حکومت د لویه جرګه راوغواړي، هغه به په خپله چې موجود دی څنګه به لویه جرګه راغواړي؟
د غږ اول په ملي حکومت باندې کوو او د ملت غوښتنه هم دغه شی ده. یا که چیرې حکومت په دې کار کې ناغري وکړه یا ځینې خارجي کړی د دغه مخه نیسي، تاسو وګورئ خورجان میرویس نیکه چې لویه جرګه راوغوښتله هغه پاچا نه و، هغه یو ملي مشر و په شهر صفا د زابل کې جرګه راوغوښتله. نور لهذا موږ اول غږ په حکومت باندې کوو چې حکومت باید دغه جرګې د جوړېدو لپاره خپل تحصیلات برابر کړي.
ښه، نو دا خو حکومت دی، ملي مشر خو نه دی کنه. ملي مشر خو چې وي هغه خو ټول قوم مو خلک ورسره ولاړ وي. اوس خو تاسو په خپل ویلي چې په حکومت کې دغه ځنې کړي دي ملي نفاق لپاره کوشش کوي، په داسې حال کې د ملي جرګې طرفداران به څوک په حکومت؟
نو د ملي جرګې طرفداران خو دلته لوی عظیم ملت پروت دی، 10 ملیون نفوس پروت دی، دا د ملت غوښتنه ده.
نو ملي جرګه چې راوغوښتل شي څه فیصله به وکړي، عملی کېدل څنګه؟
ملي اتحاد باندې به ښکې چې افغانان ټول سره متحد دي، متفق دي، د قانون په حاکمیت به غږیږي، د امریکا په نوې ستراتیژي باندې به خبرې کوي. دا لویه جرګه په دې معنا باندې نه ده چې حکومتونه راچپه کړي، فقط د افغانستان په ملي قضایاو باندې به تصمیم نیسي او خپل ملي اراده به تمثیل کړي.
ستاسو خپل نظر څه دی دغه ستراتیژي په اړه کې؟ امریکا او افغانستان خو
زما په شخصي اند باندې په دغه ستراتیژي کې هغه هم نقطه چې واغه دا و چې په موږ په ګاونډي و چې څلور لسیزې کې په افغانستان کې مداخله کې په غیبه زیات فشار راوستل شي. او متاسفانه تاسو ولې چې په دغه دوه درې ورځو کې بیا د امریکا متحده ایالاتو $100 میلیون د پاکستان سره کومک وکړه، نو خلک لیا هم پسې ناهیلي کړل. موږ امیدواره یو چې په دغه نوې ستراتیژي کې د سولې او د ثبات او د امنیت پر وصول کې د سولې په هغه مسله باندې باید ډېر کار وشي، نه د جنگ د لارې، ځکه ولس کله موږ دا جنگ ولیده چې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خاتمې لاره ورته پیدا نه شوه. بهترینه لاره دا ده چې باید په سولې باندې په ستراتیژي کې ډېر فوکس وشي.
ډېره زیاته مننه شهزاده مسعود صاحب، کور مو ودان. د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول را مننه کوم چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.